گرفتیم تماس بگیرین و موضوعات با ما شریک بسازین. تا برنامه آینده شما را به خداوند بنیاز می سپارم.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو زی کرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله او بیت پر غاړه لري، د سر موضوع مو د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د تازه سرګندونو په اړه د ملي شورا د غړو تون خبرګون دي. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مسایل هم لرو، خو تر هر مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ تازه خبرونه ورو چې صالح محمد صالح برابر کړی دي.
په کابل کې نن له بې ځایه سویو اروستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل شوه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2500 زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. په اسلام آباد کې نن هم د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په کابل کې خبرلنه ته ویل په ټول هیواد کې شاوخوا 80,000 کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل در 34 ولایت شناسایی شدند که تعداد افرادشان بیشتر از 500,000 میشه.
شغلی بلخی زیاته کړه له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو دغه لړۍ له مخکې په څو ولایتونو کې پیل شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په کابل کې به د دغو مرستو د پروګرام له طریقه له زره بې ځایه سوی او راستنی سوی کورنۍ برخمن شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 40 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 33 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي چې دغه پوځي عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پروان کابل پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې وتنه مړ سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پروان د ټرافیک مدیریت مسؤلان وایي چې نن تر غرمې مخکې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو سره چډول موټر هینو ډول موټر سره ټکر کړی دی. د پروان د ټرافیک مدیر عبدالکریم ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې درې ښځې، درې نارینه او یو ماشوم مړه سوي او په ټپیانو کې دوه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. دغه مقام د ټکر علت د سراچه ډول موټر د چلوونکي بې پروايي وبلله. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2500 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د بدخشان د پوهنې رئیس روح الله محقق ازادي راډیو ته ویل
در مجموع 658
په دغه ولایت کې ټول ټال 6750 ښوونځي فعال دي چې 390 ودانۍ لري خو 218 ودانۍ نه لري.
د بدخشان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د دغه ښوونځیو لپاره د معیاري ودانۍ جوړ شي. د خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځې لپاره هم د اسلام آباد په څنډه کې له امنیتي ځواکونو سره شخړه وکړه. دوی مخکې تر دې چې د اعتراضونو لپاره بربر سوي کمپ ته ولاړ سي موټرونو ته اور واچوه. درې اونۍ کېږي چې په دغه کمپ کې شاوخوا 2000 کسانو اعتراضونو ته ادامه ورکړې ده. پرون بیا د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره د افراطي اعتراض کوونکو په شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 200 زیات نور ټپیان سول چې ډیری یې پولیس وه. پرونی تاوتریخوالی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړ ایست د نظم د ټینګښت لپاره د اضافي پوځیانو د ګمارنې اقدام وکړي. دغه اعتراضي لاریون نن یک شنبه لا پراخ شوی چې د تحریک لبای کې یا رسول الله د ګوند په زرګونو غړي هم پکې شامل دي. د دغه ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د وکیلانو د لوړې د طرحې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی ادعا کوي چې له دې متن څخه پر ختمې نبوت د باور ټکی ایستل شوی او غوښتنه کوي چې په دې مسله کې تورونو کسانو ته د جزا ورکړل سي. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس نن یک شنبه برما او بنګلادیش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې پاپ فرانسیس د برما د پوځ له لوی درستیز جنرال مین هونګ هلنګ او د دغه هیواد ملکي مشرې آنګ سان سوچی سره هم وګوري. په تیرو دریو میاشتو کې د برما له راخین ولایت څخه تر 14,000 زیات روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته کډوال سوي دي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برمایي چارواکي په قومي تصفیه تورن کړي خو د برما حکومت دا تورونه ردوي. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاروخ حاتمی د نه هتیا کلونو په عمر په فرانسې کې اسا ورکړه. حاتمی په 1950 میلادي کال د کاسي تر پیلولو مخکې تهران یو ورځپاڼې ته راپورونه لیکل. د په 1913 میلادي کال په لیورپول کې د بیتل کلتوري پدیدې رانیولې. په 1919 میلادي کال د ایران تر انقلاب پورې د مهمو پیښو عکسونه اخیستل. حاتمی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
له سالم محمد سالم د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. کغواړی دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د روانې خبرونې د سر په موضوع کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه توند غبرګون ښودلی چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران لخوا د جنګیدونکو لشکر فاطمیون چې افغانان هم پکې شته مبارزه ستایلې ده.
د محقق صاحب د متاثر شوم نهایي زیات چې البته په سوریه کې د هغه افغانانو چې د جنګیدونکو دغه نه سفارش کړي غلط شوی اشتباه کړی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یارو په همدې اړه په یو راپور سربیره د سیاسي چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
بیران د حکومت د روړپور چارواکي د اجرایي ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تنافسي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت رئیس د څرګندولې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا نیم میلیون بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوال په ژمي کې له لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. او په بهرنیو مسایلو کې لرو چې د ایران ولسمشر د سوریې ولسمشر ته ویلي چې د روسیې او ترکیې په ګډون هیواد چمتو دی چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو ملي کانګرس په رابللو کې مرسته وکړي. که وختو یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب هم لرو راسره پاتې شي. او دا هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دویم مرستیال په خبرو تون غبرګون خودلې ده. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون لخر نه چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه. خو د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دوهم مرستیال د محمد محقق سرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست خلاف بولی سپارښتنه کوي چې حکومت دغه مسله په جدي توګه وسیړي. محمد حدیث پردیسی په اړه نور حال راکوي.
په ایران کې د اجرایي رئیس د دویم راسیال څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او ملي ګټو پر ضد یو باید په اړه د موضوع وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دویم راسیال پر دغو څرګندونو سربیره وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په استازیتوب د ملي ګټو ضد څرګندونې او سیاسي سوداګري وکړي. د اجرایي رئیس دویم راسیال محمد محقق تیر ورځ په تهران کې له فاطمیون لخر او له هغو افغانانو چې د دغه لخر په چوکاټ کې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستي و مننه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې د یک شمې پورې د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې خبري کولې په دې اړه وویل
د محقق صاحب د متاثر شوم نهایي زیات چې البته په سوریه کې د هغه افغانانو چې د جنګي دغه نه سفارش کړي غلط شوی اشتباه کړی کدا کار شوی. مونږ هیڅ کله پردې جګړې خپل کوټه نه راوړو. مونږ د سوریه او د عراق دسمال جوړېدل نه غواړو. د خپل سیاسي مشرانو مخکنه ده چې په ملت باندې رحم وکړي او خپل سیاسي تجارتونه پرېږدي.
د راپورونو لمخې جنرال قاسم سلیمانی چې په سوریه کې د فاطمیون لخر له بنسټي خودون کنه دای په ایران کې افغان مهاجرین هڅولي چې د سوریه جګړې ته ولاړ شي. خغلی محقق د شنبه په ورځ د ایران په پایتخت تهران کې د ویناس پر مهال جنرال سلیمانی نه د مننې ترڅنګ خکسان هم سایلی چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. نو موړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو لاتباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال سکبار تاسیسې بللی. جمهور ریاست او اجرایي ریاست تر دې دمه د خغلی محقق د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خغلی محقق څرګندونې غیر قانوني او غیر اخلاقي بللی.
هیله مو ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کی چې آینده کې څوک دا جرأت ونه کړي چې دومره جرأتمندانه یو چا نه تشکری کوي او بیا خپل اپواچ همیشه موږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې موږ افغانانو مهاجرینو نه لوړه ګټه استفاده د دوی مجبوریت نه د دوی عاجزۍ نه اخلي نو هغه د په اثبات ورسوله.
له دې وړاندې په کراتو دا خبره شوې چې ایران په دغه هیواد کې افغان مهاجر د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د سوریې جګړې ته لیږي. دغه موضوع ډیری ځله د افغانستان پر رسنیو کې د خلکو اووان د سیاسینو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مثلا نه ده تایید کړی او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې کوي.
حدیث پر دې سوچې د محمد محقق د تازه سرګندونو په اړه د ملي شورا توند غبرګون راخسته وو. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي ښاغلی محقق باید د خپلو دغو سرګندونو له امله وپوښتل شي، ځکه د ده په خبره د نوموړي سرګندونې د افغان حکومت له بهرني سیاست سره په ټکر کې دي. دی وایي د ښاغلی محقق دا خبرې او دریز له امریکا او نړیوالو سره د افغانستان په اړیکو ناوړه اغیز درلودلی شي او دغه شان په دغه هیواد کې د داعش ډلې د ایدیالوژي له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د دغو سرګندونو نو پتا ډاو پختلی دی.
د افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې به طرف او دوی نه خپل د سوری په جګړه کې داخل شي او زمنګ د غنیابتي جګړه ماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنگیدل ګویا د 14000 یا د 15000 په تعداد کې زمنګ اکثر افغانان چې په سوریه کې جنگیدل دا د افغانستان د حکومت د سیاست خلاف عمل او افغانو پته او هر ځل د موضوع تخفیف کړي او هر ځل د موضوع رد کړي و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل لې. نو بیران د حکومت د لوړپور چارواکي د اجرایه ریاست دوه مرستیال دغه سرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریز نشي څرګندولی. خو دمه کټګوري کې ډېره مهمه خبره دا ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنی ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه سرګندونې به وکولی شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي، ځکه دوی کله چې د حکومت په اساس ولې یا د حکومت ادرس ته په داسې غونډه کې او په سوریه کې د جګړې په ښکېلتیا باندې اعتراف کوي هلته ستاینه کوي. نو بیا افغانستان کې به د دغه داعش ایدیالوژیک سټرکچر او ساختار دا به قوي کاندي او لا به د داعش دغه
بله ساده چې د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا ښکېلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغو څرګندونو وروسته فکر نه کوي چې په شکل اشکال به اغیزمنې شي؟
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما وختل د افغانستان په بیرونی بوزنه هم خبرې وکړم چې په دې ځکه یوازې امریکا نه ده، په دې ځکه موږ د اروپایي اتحاد سره په عین زمان کې د ناټو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د ستراتیژیک ملګرتیا بحث کوو. بیا نشو کولای موږ د داسې هیوادونو سره په داسې سرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپوړو مقام او د چارواکي له خلیص څخه مطرح کیږي هغه دي موږ سره د ستراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولای شي د دوړو اړیکو پر خړپړتیا باندې یو اغیز پرې باسي. د غربي نړۍ سره خصوصا په سیمه ییز بوت کې د داعش په وړاندې چې کوم ائتلاف جوړ شوی دی، افغانستان یې غوښتوب حاصل کړی. افغانستان د داعش د پرانډي د فاکټ او دغه ائتلاف غره د بنان په دغه مسمیر واقع نشي. د افغانستان رول بلا ضعیف کاندي په تمام معنا باندې دغه سرګندن د افغانستان د حکومت آینده لپاره د باثباته بحث نشي کېدلی او په د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست سره کاملا متناقض خبرې دي.
بلې خبرې سادات فکر کوي چې اوس افغان حکومت دریز به د ښاغلي محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دائم یو لوړپوړی چارواکی دی په وړاندې به په ټوله کې د افغان حکومت دریز سوي؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو 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 تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کړوال لپاره له ښاغلي محقق څخه پوښتنه وکاندي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل ترسره کړی، تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغه باندې بحث وکړو نه ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوع څرګندونې د سیاست نوع څرګندونې د ښاغلي محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده. افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات چې زموږ د همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په همدې اړه د کابل له یو شمیر خاریانو سره هم غږیدلی یو.
نوم یې اسدالله ده، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې څلورم ټولګي محصل یم. دا چې محقق صاحب خپله دا وینا کړې ده چې په سوریا کې د افغانانو جنگیدل ښه کار دی، خپل حالات موږ خپله باید خپله وڅېړو چې موږ څنګه حالت لرو. موږ له سوریې نه ډېر بد یو، دیمنګ په راس کې په سلګونو مشمان ځوانان پیغلې دلته یتیمانیږي څوک غم نه خوري ولې هغه چالته لیږي هغلته چې جنگی کی هغلته جګړې کوي ولې خپل هیواد ته نلته خپل په اردو کې نه شاملوي په آخر کې دا هیله کوم چې داسې خبرې هیڅکله ونه کړي ځکه دا خبرې دیمنګ په زیان دي دا تعصبي جنگونه نور هم زیاتوي
رفیع الله میرخیل تن مسل د کابل پنتون د اقتصاد پنځی کله چې یو د مشر او چارواکی دی یو د خبرو کې مستقیم د خبرې اختلافات مذهبي او د سمتی باندې حساب اندره مسل کې شکه شته وزارت موجود په اونسه کې هم چنه رمز شي بل خبر ده چې ول څنګه چې موږ پیګ سری کې مذهبي جنگ روان ده د مخددین خارجي ود نه ګټه تر لاسه کی او د کې چې کله د یو مشر جګی د خبره کوي د خپل کله حالات خبره
سلامونه اسماعیل خدمتګارم د کابل پانتون ژبو ادبیات پنځه پښتو څنګه مسل کڅه هم بار بار د ګنشمیر افغانانو له خوا دایدا شوی چې ایران افغانان په بهرنۍ ملکونو په ځنګړي ډول په سوریه کې جنگوي بار بار ایران دغه ادارات کړي په ځنګړي ډول هغه شی مذهبي افغانان چې د دوی سره هغه د دین مشترکوالي لامل د سوریه کې جنگيږي په ټیټه کچه دغه لړۍ غندل شوی او حکومت لوړپوړو چارواکو په دې برخه کې کوم برګون نه ده خودلای خود یو لوړپړی چارواکی چې هغه د اجرایی ریاست یا د اجرایی رئیس مرستیال ده دا ډول څرګندونې دا معنی ورکوي چې زمونږ لوړپړی چارواکی دوی سره همغږی دي یعنی زمونږ حکومت له دوی سره همغږی ده او که چیرته دا د ده شخصي نظر وي دا بیا په دې معنی ورکوي چې بهرنیو له خوا دا زمینه ورته برابره شوې چې دلته راشي دوی دومره لوړ پوست ترلاسه کړي او دوی کار پوکي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا نیم میلیون بې ځای شوي او راستنه شوي کډوال په ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یا یو این ایچ سی آر په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو مرستو لړۍ تر پیل وروسته نن په کابل کې له یو شمیر دغو کورنیو سره مرسته وکړه یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري
را روان سخ ژمی او سړو د بيځای شو افغانانو د غوپاړه چې لګونډي هیوادونو خپل هیواد ته راستنه شوې دي اندېښنې راپارولې دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت څېړنې ښیي چې له دغو کورنیو نه شاوخوا نیم میلیون کسان پر روان ژمی کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازی فتحیه عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دغو بېوزلو کورنیو ته د نوموړي ادارې د مرستو د پیل په مراسمو کې په نورو مرسته کوونکو ادارو هم د لاس نیوی غږ وکړ دا وی یو ان ایچ سی آر د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نور مرستې کوي خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاس نیوی ته ژمن یو او له مرستو کوونکو د مرستو مننه کوو ملګرو ملتونو د افغان حکومت په همغږۍ شاوخوا 300 زره بېوزله کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسولو لړۍ تیره میاشت له ځینو زیانمنو ولایتونو پیل کړه دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې دا لړۍ پرانسته چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې لس زره کورنۍ به د دغې ادارې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي د مرستو په دغې بسته کې هرو کورنۍ ته 200 امریکایي ډالر کمبلې او ځینې ژمني توکي په نظر کې نیول شوي دي خو آیا یادې مرستې به د دغو کورنیو ستونزې هوارې کړي څو تنو ښځې چې د مرستو اخیستلو لپاره خپل نوبت ته منتظرې وې ازادي راډیو ته وویل په هیڅ وجه خو لږ تر لږه دوی ته به د کوټې ګرمولو د ځینو امکاناتو وس ورکړي
ژمي کې ساکلې نه دی پروس کالي خو لا خوکې خاص مدر ساکلې په خدا کې شی له لرو خالي زوس په دا شاوخوا باندې په بیا اخم مسوځوم
اوس اول دا زوما بیګم بچان دا سره پیدل یخ نه وایسته نه چې ما ورته یا لګولي وای مې هغه کړو نه سنځلی و نه وسم نه وکیدله اوس دا کوم مخ کې موږ سره وک بخاري ورته واخلو
د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت یو میلیون ډیر افغانان لخپلو مینو بې ځای دي سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل د بې ځای شویو او ورستنه شویو کډوالو سره اته یو زر افغان کورنۍ لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري
مجموعا در سراسر افغانستان 78000 فامیل
دی وی پټول افغانستان کې اته یو زر زیانمن او اړې کورنۍ مشخص شوی چې شمیرې نیم میلیون ته رسیږي دوی ته د مرستو لړۍ دلته نن او په ځینو نور ولایتونو کې مخکې پیل شوی
تر بعضي ولایت دیګه
ښاغلی بلخی وای یو ان ایچ سی آر شاو خدري 300000 او افغان حکومت نږدې 200000 کسانو ته د مرستو تابعیا کړې ده د خبره دا کورنۍ تر دقیقې ارزونې وروسته پنه ښوي چې په وار سره به لوټول سره مرسته وشي
یوسف خان زدرانو چې د کډوالو سره د ژمنۍ مرستو له حالې خبرولو. د عامې روغتیا وزیر وایي د افغانستان په مارکیټونو کې شاوخوا 15,000 قلمه درمل موجود دي چې زیاتره یې غیر ضروري دي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وته ویل دغه درمل له اړتیا پرته په غیر قانوني ډول په بازارونو کې پلورل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وایي دوی له افغان حکومت سره په ګډه د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو لپاره کار کوي. نور حالی رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د نوې ستراتیژۍ له مخې دوی په افغانستان کې د غیر ضروري او بې کیفیتو درملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان په مارکیټونو کې 15,000 قلمه درمل موجود دي چې زیاتره یې غیر ضروري دي. هغه وایي یو شمېر غیر ضروري دواګانې دي، ځینې دواګانې دي چې له ګټې جانبي عوارض زیات دي. دغه ټول یې باید له منځه یوړل سي. له 15,000 څخه یې 1500 قلمه سبسوي. 15,000 قلمه دواګانې کولی سي زموږ اړتیاوې پوره کړي، هم به یې هر افغان د اخیستو توان ولري او هم یې کیفیت ښه کیدای سي
او هم ضروري باشه.
ښاغلی فیروز وایي دا محل یوازې په کور دننه د اړتیا وړ 10% درمل تولیدیږي او هڅې پیل سوي چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیاسي. د عامې روغتیا وزیر وایي 90% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، بنګلادیش، دوبۍ او جنوبي کوریا نه راوارېدیږي چې 10% افغانستان ته قاچاقېږي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وایي دوی له افغان حکومت سره په ګډه د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو لپاره کار کوي. ریچارډ پیپرکان وایي له شریکانو سره یو ځای کار کوي چې لرې پرتو سیمو کې خلکو ته ځواب ویونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دای وای د عامې روغتیا وزارت په ستراتیژي کې د روغتیایي خدمتونو د پوښښ او کیفیت په مسلې ټینګار سوی او موږ په دې پوهیږو چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته ځواب ویونکي روغتیایي خدمتونه رامنځته سي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 10,000 درملتونونه موجود دي چې یوازې 4,000 مسلکي کسان پکې کار کوي. د عامې روغتیا وزیر وایي د دغه وزارت د نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره چې تمه کیږي ډېر ژر به د کابینې لخوا پاسي ټولو دغه ستونزو ته د هواري لار وموندل سي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
دا هم یو بحرانه مسئله. د ایران ولسمشر د سوری ولسمشر ته ویلي چې د روسیې او ترکیې په ګډون هیواد چمتو دی چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حکومت او یاغي ډلو په ګډون د یو ملي کانګرس په رابللو کې مرسته وکړي. حسن روحاني د غراز له جګړې وروسته د سوریه په بیارغونه کې هم د خپل هیواد د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د اپوزیسیون ځواکونو په ګډون د ملي کانګرس لپاره وړاندیز به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د سولې او ثبات لټینګېدو سره مرسته وکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د روحانی له قوله ویلي چې د شنبه په ورځ اسد ته دا خبره کړې چې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ غونډه به په سوریه کې د سولې او ثبات پر لور یو ګام وي. د ملي کانګرس پر وړاندیز په هغې درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې چې د ایران، ترکیه او روسیې مشرانو د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې د نومبر په 22مه کړې وه. له دغې غونډې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې درې واړو قدرتونو موافقه کړې چې په دې هیواد کې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره به د سوریې د حکومت او یاغي ډلو په ګډون یو کانګرس راغواړي. ایران او روسیه د اسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات د هغو یاغي ډلو چې د اسد د حکومت په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. له 2011 کال راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 310,000 زیات کسان وژل شوي او له 6 میلیونو زیات هم بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. دغه راز په سوریه کې په کور دننه هم شاوخوا 5 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د اسد د حکومت د ملاتړ لپاره دې هیواد ته وسلې او وسله وال استولي دي. د ملي کانګرس د رابللو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی او دا هم نه روښانه چې هغه به له نورو هغو حادثو چې تر اوسه په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخته وړل شوي څه توپیر ولري. د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې د سیاسي حل لارې په هدف او د روسیې، ترکیه او ایران په مرسته هم د قزاقستان په پلازمینه استانې کې د سولې خبرې مخته وړل کیږي. د استانې په خبرو کې په سوریه کې له جګړې سره په تړلو موضوعاتو تمرکز شوی او په هغو کې د حکومت او یو شمېر یاغي ډلو استازو ګډون کړی دی. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس دغه راز د روحاني لقوله دا خبره هم کړې چې ویلي دي ایران چمتو دی چې د دې هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي.
د افغانستان مشرانو جرګې د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالیه د اخیستو فرمان تایید کړ. دغه جرګې غړو د یک شنبه پورې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که دوی یاد فرمان رد کړي نو حکومت د بودیجې په تطبیق کې له ستونزو سره مخ او دولتي عواید به هم کم شي. دوی همداراز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه وکړه چې له کریډیټ کارتونو د مالی اخیستلو لپاره شفاف الکترونیکی سیستم رامنځته کړي. نور هلي حدیث پردیس راکوي.
مشرانو جرګه د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی اخیستلو د فرمان په تایید سره وایي دغه فرمان ردیدل به د ملي بودیجې د کسر لامل شي. د مشرانو جرګې غړو دغه جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید دغه مالیه د راټولولو لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې شفاف برېښنایي سیستم رامنځته کړي. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار
په شرط دې چې وزارت مخابرات به او مالی وزارت به د محصولاتو لپاره په شپږ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې دلته مجلس کې وعده کړي هغه برابرۍ او ملت ته به اطمینان ورکوي.
د مشرانو جرګې غړو د غشان له مخابراتي شرکتونو او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي له وزارت وغوښتل چې د ورځنیو مکالماتو د قیمتونو د کمیدو په برخه کې هڅې وکړي. د دا خبرې داسې محل مطرح کیږي چې یو نیمه میاشت وړاندې ولسی جرګې له کریډیټ کارتونو نه د مالیه د ګرځولو د فرمان پردولو سره ویلي وو له دې وروسته هیڅ څوک مکلف نه دي چې له کریډیټ کارتونو 10% مالیه ورکړي. د ولسی جرګې غړو ویلي وو چې له کریډیټ کارتونو د مالیه د ګرځولو لپاره د یو منظم او شفاف ستوم د موجودیت لامل د فرمان رد کړ. د په داسې حال کې چې دوه ونی وړاندې د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی د کریډیټ کارتونو نه 10% کې د مالی د ګرځولو د سیستم له شفافیت ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وین نجیب ننګیال د مشانو جرګې له دې اقدام هرکلی کوي. وایي چې دا سیستم به په راتلونکو څلورو میاشتو کې جوړ شي.
خبرت وزارت د مشانو جرګې د محترم استاذو لپټیک لیسخه مننه کوي او په زمن کې ژمنه کوي چې پراتونکو څلور میاشتې به د لسیسه د مالی سیستم یا د ریئل ټایم مینجمنت سیستم جوړ شي او د دوه میاشتو امتحاني دورې نه وروسته به هغه فعال وسي.
خغلی ننګیال وایي د دې سیستم په فعالیدو به خلک په دې ډاډه شي چې له کریډیټ کارتونو نه ګرځول شوی مالیه د دولت خزانې ته جمع شوی او دا د خلکو حکومت دواړو په ګټه ده. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
حدیث پردیسو چې د افغانستان مشرانو جرګې د فرمان پاړه چې د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی فرمان تایید کړو حال درکوه. اوس هم یو ورزشي خبر. په اورزګان ولایت کې د والیبال پیل شوی سیالي د توپان لوبللې په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه دوه ویش ورځنۍ سیالي چې سمو د وړاندې د دې ولایت د ورزشي امریت لوري پیل شوی وي 13 ورځ پای ته رسیدلې دي. د اورزګان ولایت د ورزش امریت مسؤلین وایي چې دغه سیالي هدف له نشي توکو څخه د ځوانانو راګرځولو. نور حالي لسیمه د شریف الله شرافت په دې راستول شوی راپور کې اورو.
د نشي توکو له زیانونو څخه خبرو ځوانانو لوبو ته مخه کړي خو غواړي نه خبره خبر کړي چې د نشي توکو استعمال او کاروبار زیانونه لري. په اورزګان ولایت کې د ورزشي امریت له لوري د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالي د شنبې په ورځ مازیګر پای ته ورسېدي. توپان لوبډلې توپان وکړ او تر هلو ځلو وروسته یې د سیالۍ لومړی مقام خپل کړ. د سیالۍ تر پای ته رسېدو په جوړسو مراسمو کې د ورزش امیر قدرت الله الفت وویل دغه سیالۍ دوه ورځې وړاندې پیل کړي چې 12 لوبډلو په شکل لوبي تر سره کړي. د نموړي په وینا چې توپان لوبډلې لومړی مقام، نوآباد لوبډلې دوهم مقام او امیریت لوبډلې دریم مقام خپل کړ. ښاغلی الفت وایي دغه سیالۍ په دې مخه په لارې اچولې وې څو ځوانان له نشي توکو څخه خلاص واخلي او ورزش ته وهڅول شي.
دوش بزی وړاندې شروع شوی او
د دې هدف دا و چې موږ څنګه کولی شو ځوانان د نشي توکو څخه راوګرځو. د دې هدف دا و چې موږ څنګه کولی شو ځوانان د نشي توکو څخه راوګرځو. دغه سړی چې شروع شوي د امنیت ورزشي له خوا څخه شروع شوي دي او دولس ټیمو اشراک کړی و. په دا دولس ټیمو کې توپان طالب ټیم لومړی مقام خپل کړي. مبارکي ورته وایو. مبارک مو شه.
توپان لوبډلې چې د شهید جنرال مطیع الله خان د خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و د دوهم ځل دی چې د سیالیو په سر کې راځي.
وخت 3:13 شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. یونیت سی آر وایي په کابل کې به د مرستو د دغه پروګرام له لارې له زره کورنۍ برخمنې سي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شل تنه وسلوال مخالفان په بېلابېلو ولایتونو کې وژل شوي دي. د پروان کابل پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. یوه چارواکي ویلي چې د ټکر علت د موټر چلوونکي بې پروايي وه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 سوه زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځې لپاره هم د اسلام آباد په څنډو کې لامنیتي ځواکونو سره شخړه وکړه. پرون په ورته شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي چې ډیری یې پولیس دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلادیش ته 6 ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د 90 کلونو په عمر په فرانسه کې سا ورکړه. دی په 1928 کال په تهران کې زیږیدلی و.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انټر کانټیننټل کپ سیالي ورستۍ لوبې لپاره متحده عربی امارات روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان د انټر کانټیننټل یا لوی وچو جام سیالي ورستۍ لوبه کې له کوربه متحده عربی امارات سره مخامخ کیږي چې په ګټلو سره د دغه سیالي وتل ولي خپلوي. افغانستان د دغه سیالي په جدول کې اوس مهال د 101 نمبر په ترلاسه کولو سره لومړی او ایرلند په 90 نمبر سره دویم ځای کې قرار لري. د لوی چو جام روسي لوبه کې محمد نبی او راشد خان چې د بنگلاديش غوړه لیک سیالیو کې په لوبو بوختول هم ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي. د ورزګان د فوټبال ولایتي لوبډلې د ټاکلو په هدف پیل شوې سیالي د رحیمی لوبډلې په تلولې سره پای ته رسیدې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس مرزا محمد مرزای وایي په دغه سیالیو کې سلګونو لوبغاړو په بیلابیلو لوبډلو کې پزره پورې سیالي نندارې ته وړاندې کړې چې غوړه سری به ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي. د خغلی مرزي د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې د اتفاق لوبډلې دوهم او ایوان لوبډلې دریم ځای خپل کړ. نوموړی وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې د ورزګان د فوټبال غوړې لیگ سیالۍ هم په دغه ولایت کې ترسره کړي. او د ارجنټاین بریدګر فوټبالر لیونل میسی له بارسلونا سره تر 2020 میلادي کال پورې د 200 میلیونو یورو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. بارسلونا په 13 جولای میاشت کې اعلان کړی و چې میسی سره د نوي تړون هوکړه کړې. د میسی په نوي تړون کې ارزښت له 300 میلیونو نه 200 میلیونو یورو ته پورته شوی. دیرش کلن میسی په 13 کلنۍ کې له بارسلونا لوبډلې سره په بریا کې مرسته کړې وه. دغه ارجنټاینی بریدګر لوبغاړي 15 ځلې د سرو زرو بوټ یا ګولډن شوز جایزه خپله کړې او د فوټبال د نړۍ یو له مشهورو سیرو څخه دی. د ورزشي خبرونو پای
محمد واسیل وسالو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. وخت 3:03. دا نیم ساعته خبری خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه نشریږي تر 5 بجو پورې. دا دوه خبرونه نشریږي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د یو وسیدونکي شیردل پاسون ستونزه راخسته ده. د هوی د درقد ولسوالۍ په لسګونو زره نفوس لري او د روغتیایي کلینیکونو شمیر پکې یوازې دوه یا درې دي. د هوی د روغتون د نشتون له امله د سیمې خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي. د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل پاسونه او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
شیردل پاسنه ما په درقت ولسوالۍ وسیدونکی او د تاخار ولایت.
په درقت ولسوالۍ کې تاسو له کوم ستونزې سره مخ یاست؟
ستونزې خو ډېرې دي. کوم د ستونزې چې ده او ستر ستونزې ده هغه ته صحیح بخش کې ده. دوه درې کلینیک دي، دوه کلینیک ابتدایي په شکل دي چې هلته ډېر هلته خو بېخي هېڅ تعمیر نه لري او مرکز کلینیک دلته تعمیر جوړ کړی دی. داغه کلینیک کول نه چې دی خپل ګستونځال کې متخصص ډاکټر حالت نشته، متخصص قابلیت به خې د شوره بخش تیمور ډاکټر نه لرو. همیشه خلک ګستون سره چې لاس غریوان دي، دغه سیاسر چې خپل ګوند لاس ور کوي. مرکز ته په وخت رسیدل نه چې یو سلو شل کیلومتر ته مرکز د کلینیک لري دی. نو حالت خلک ډیر د درد وړي او رنج دي، هغه د صحیح بخشو کې ده. دا خلک د یو لس کالو د دولت سره زیاته ګیله لري. د مرکزی دولت دی خلکو ته هیڅ توجه کړی نه ده.
دغه کلینیکونه چې د نفوذ په تناسب کم دي، خزو ماشومان او نور خلکو ته څومره ستونزې پېښ کړي؟
پاوا کې چې دا د ریک کلینیک جوړ شوی دی، پاوا کې د 30 زر نفر لپاره جوړ شوی وو. اوه سال ته 80 زر نفوس دی. تاسو خپل قضاوت وکړئ چې 80 زر نفوس دا ټول یې ډاکټر مینه کولای شي مرکز کې. اور 200 نارینه مریضه وته ناشتي، 200 کریم ماشومان، 200 شجنه وته ناشتي. تشکیل ډیر لږ دی او بل دلته متخصص ډاکټر نه لري. بل دې کلینیک ته په 500 میاشتې کې یو ځل دوا ورسیږي. د ولاسه باش ته موږ متخصص ډاکټر دی خدمت ډاکټر چې څه نه لرو غیر چې دوی قابلیت دي.
ها دا سپیخه هم کله شوی چې کوم مریض د روغتیایي خدمتونو د نشټوالي د عمل استصابر کړی وي.
خپل عیني شاهد هم چې مستقال کې لاستانه سړي په اثر د ولادت په ژوند لاس ور کوي. کله چې موږ مرکز سره انتقال وو، مرکز ډیر لري دی او هلته سین دی. مجبور دی سین کې 15000 د سره به کشتې په چور کې بیا بل 1000 موټر نشي 15000 په مرکز د مریض را انتقالیږي. نو دا غستون سره ډیر لاس غریوالو او که دغه دولت مشته توجه د ولس لپاره ونه کینو مرګ میرو مادرام به او د خپل ژوند په تلاش ور کوي.
تاسو دا ستونزه د تخار ولایت لوالي یا نورو چارواکو سره شریک کړي؟
څل ظلم دا خبره چارواکو سره شریک کړي دا مطبوعات لري. دا خبر رسولې ده والي د غوړو رسولې ده د سیاسي امنیت بخښه د غوړو رسولې ده دغه په درکټ ولسوالۍ کې دغه ستونزه دي. نو دلته مت یو لاس بستر رښتون کې تاسو جوړ کړئ. دا خلک لپاره 80000 نفوس دلته ژوند کوي. دا کولی چې دغه لاس بستر رښتون کې د خپل مشکلات حل کړي. کله چې دا رښتون هم جوړې دي ته باید دغه تشکیلات هغه کم شي چې د ضرورت ته په نظر کې ونیول شي. خو دوی وعده کړی چې موږ کولی شو د لاس بستر رښتون جوړو او په دې شپه نو څوک لګي ونه ته ولی چې دلته لاس بستر رښتون دلته ایجاد کړي.
اوس له حکومت سره غواړي
موږ غوښتنه د مرکز د مرکزي دولت سردار او د محلي ادارو سرمدار د درکټ ولسوالۍ کې واقعا دغه ولس دي خپل د خاورې بولې دغه یو وخت تذکرہ لري. دغه یو وخت رائے ورکړه دغه رجمه ته رائے ورکړه دغه لپاره یو یو شپخانه رښتون په نظر کې ونی چې دغه مزدور خلک دې درد لیدلې چې دغه خپل مشکلات حل کړي. فقط دغه تقاضا مو ده.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمدعام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګ رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. اروال سب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو لکموالي شکایت کړ. ستاسو نظر غواړو.
درقد ولسوالۍ د افغانستان د ټولو ولسوالۍ د جملې نه ولسوالۍ ده او دلته ټولو کې مشکلات دلته به هم موجود وي. خو زه په مجموع کې ارز کوم چې د تخار ولایت کې نسبت نورو ډېر ولایتو ته روغتیایي سهولتونه امکانات ښه موجود دي. په داسې حال کې چې 1,55,222 کسه نفوس لري تخار ولایت، هلته 8 روغتیایي مرکزونه چې شفخانې پکې دي، سی بی سی در روغتیایی مرکزونه پکې دي هلته فعال دي. د زرکت ولسوالۍ کې درې روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دوه یې بی سي او یو یې سی سي ده. هلته څلور تنه ښځینه روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټر او قابلې وي دي هغوی هلته کار کوي او خدمات عرضه کوي. دیک شک نشته چې بعضې کلي به داسې وي چې دغه د روغتیایي مرکزونو نه به ډیر لري او هغوی ته وزارت امکانات نشته چې جلا روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي. نو د دې سره سره وزارت شاته مفه پلان کې لري چې دغسې ولسوالیو ته دغه کم سیسي چې موږ ورته وایي دا د اقل د لسو نه تر شلو پورې بسترونه ولري. امیدوار چې په دغه ولسوالۍ کې لکه نورې ولسوالۍ د عام خلک د حکومت سره یا د عامې روغتیا د وزارت او د ټیم سره همکار وسي، که د ځای کم وتي هغې کې مرسته وکړي او که نور څه امکانات د هغه امنیتي مشکلاتو پیسه کې هم مرسته وکړي. یو زه به انشاءالله ډېر زر دغه د دې درکت د خلکو مشکل موږ نه وایو چې موږ ټول د دوی مشکل حل کړی. د دوی مشکلات به د مربوطه روغتیایي موسسه سره چې هلته د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت لري هغوی سره به دا خبرې او مشکلات شریکم تر څو څنګه کولی شي چې د خلکو ته نسبتا دغه خپل فعالیتونه بهتر او ښه کړي.
اروال صاحب داسې ویلی شو چې تر اوسه ولې دغه ستونزې ته توجه نه ده شوې؟
توجه شوې ده، توجه شوې، خو ګورئ خلک څه غواړي هغه د هغې سوالونو ته جواب ورکول دا ډېر مشکل دی چې پسل پسلو کې وشي. همدا اوس تاسو وګورئ د کابل په مرکز کې ډېر داسې شفخانو کې په مرکزي شفخانو کې مشکلات شته. د دې مشکلاتو د حل لپاره پلانونه په نظر کې دي. امیدوار یو چې د امنیت په ښه کېدو سره او د ټولو ولسوالیو د روغتیایي مشکلاتو د حل لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو هغه عملي شي.
د درخت ولسوالۍ هغه کلیوالو سیمو ته هغه عاجل پروګرامونه څه دي؟
ګورئ موږ دغسې کلو ته چې هغې نفوس ډېر کم وي او هلته روغتیایي مرکزونه نه جوړېږي دوه رقمه پلانونه لرو. یو د روغتیایي پوستو په نامه یو پلان دی چې هغه عملاً تطبیق شوی دی. درخت د ولسوالۍ په ټولو کلو کې موږ روغتیایي رضاکاران لرو. یو بل نسبتا د هغې ته پرمختللی پروګرام دی چې هغه اوس وزارت سه تمام پام کې لري. هغه د روغتیایي ځال یا اشیانې صحي په نامه یو پروګرام دی چې هغې کې قابله او یو روغتیایي رضاکاران په ګډه کار کوي او دا ډېر ګټور تمام شوی. انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې دغه روغتیایي ځال هم په دغه ساحو کې جوړ شي.
هروال صاحب تاسې ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به کمه شي؟
په آخره کې زه ساس لار نه د درکت د ولسوالۍ محترم و غیرتي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا وزارت او همکاران یې په دې تړاو فکر کوي او کار کوي. پلانونه لري او امیدوار یو چې د نورو مشکلاتو په خوا کې زموږ روغتیایي مشکلات هم حل شي او د بودجې د کافي درلودلو په وخت کې به انشاءالله دوی ته د دوی د روغتیایي سهولتونو د برابرولو په اړه پوره توجه ولري.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ وسیدونکي په سیمه کې شته روغتیایي مرکزونه خلکو ته کافي نه ګڼي او د عامې روغتیا وزارت وایي په درقد ولسوالۍ کې اوس مهال کلینیکونه شته خو د نفوسو د زیاتوالي له امله کافي نه ګڼل کیږي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د ستونزو د حل لپاره پروګرامونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو ته پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې ستاسو د لخوا شي په هیله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي.
بله السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو له زړه له تله سلامونه وایم. زه عزت الله زلانیم له مرکز لشکرګاه ښار نه مې اړیکه نیولې ده. د ازادي رادیو کارکوونکو یو جهان مننه کوم چې موږ لپاره خدمت کړی دی او موږ کوم ورکسي عجزان چې د رادیو د لارې پیدا شوی دی د دې څخه زیات مننه کوم. د دې سیله وبښتنه لرو چې همداسې د وطن لپاره خدمت وکړي. مفوړانې شخ پرونه شاه اورېدونکي د الله په امان عزت الله ځلان هلمند
مننه کوم. عزت الله ځلان له هلمند ولایته تاسو په خپل پیغام کې د خپل ورک د موندلو خبره کړې خو د موندل سوي کس نوم یا ځای مونږ ته شوډلې. هیله ده چې نور دوستان چې د همدې خبرونې لاري خپل ورک تر رسیدو نو د هغه نوم او یا ځای یاد کی څو نور دوستان پوسی او هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د هغه کس پاړه د ورکی پیغام بیا بیا خبر نسی. ورزوی بل دوست چې د هم له هلمند ولایت پیغام راستولې او په دې پیغام کې د یو کس پاړه معلومات لري چې له دې به وورو.
السلام علیکم. زای شاجان د هلمند ولایت نه د یول سالین خبره کوم. د ورکو اجزانو پروګرام ته زنګ ولی دی یو امید چې ځان د شرامت زی بولی خپل نوم وکیل معرفي کوي. دی وایي چې زه د غزد کلا د ولایت د کرباغ د سیمې یم د مکور. نو دغه لیک وکیل نمیږي داسې کش کش سترګې دي د سادي سیستم هم برابر نه دی داسې د لسو دولس کالو په عمر باندې به انشاءالله یې د دغه پاک له ماته معلومات شته چې څوک کړي زما آواز اوري. پر دغه شمارې دې زنګ ووي
210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر اویا دو پنځوس یو اویا نه څلوېښت شپږ نوم یې تورجان ده.
دوستانو که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست، څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښل راټوي په کډه به وورو.
السلام علیکم، زه دې شاوالدین د غزنی دی ولایت مکر دی ولسوالی دی دولنی دی تنگی دی کلی وسیده کما دمای زویده دی عبدالکیم په نامه دوه کاله و اته میاشتې کېږي چې فرار نادرکته چې چاته کوم معلومات وي یا د مرګ یا د ژوند په دې شمیره دې ما ته معلومات راکړي 0 اویا اتیا درې شپېته پنځه سوه نهه څلوېښت. و سلام ستاسو د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه هی عبدالباری د هلمند ولایت خبر کوم. زموږ یو ګران دوست میرزا نمیز یو ورته کچیر هر ورور یا درک لري یا معلومات لري موږ ته په همدغه شماره باندې زنګ ووهئ. پر وسو اته اته اتیا شپږ دېرش نهه څلوېښت. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، د بابرس ولایت د قادس ولسوالۍ مې اړیکه نیوله ده. زما ملګری په نامه د ما مولادا دی، دوې میاشتې کېږي چې د هلمند وخوا ته تللی نادرکه دی. نو په دغه نمبر دې ما ته معلومات راکړي 0202810091. السلام علیکم.
السلام علیکم، بیا هم زفر الله خوشحال ترین
خبره کوم بیا ما دا تر دې ورک دی کڅو کې کچا تا پاتې ما ته دي خام خفه دا نمبر د مهرباني د مخه زنګ وي نمبر دی 0 3 1 0 0 1 0 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 0 1 0 0 د واحد را کول میو جرمنانه کوم له تمام د مشردو کيله.
السلام علیکم زه زادی راډو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. مې ورک عزیز ده چې څخ دل سوستنه دوه کله مخکې د ما سره د هرات نه اړیکه نیولې وه. په دې کې چې ما خپل اواز اوري او ما ته ستکه دي د ښو عزیزان پروګرام کې خپل پیغام پریږدي.
محترم اوریدونکو د ازادي راډیو زما د انټرنټ چې نن یې اڅکله عامر یحیل ساده د ترمنیم لاګلیا هیڅ د ګلان د ولسوالۍ د سنکک د کلي اوسیدونکي یعنې کور د کندهار په لوی ویاله کې د شغلې کور ته پم پم وځي د شپې څو ورځې راځي د خپلې ژبې مدرسې د لاسیانو د ګنجو ولسوالۍ د رسنیو په کلي کې د ناظره کسوي ده که یې هر څوک په اړه معلومات لري او یا چا لیدلی وي په دغه شمېره کې مش اړیکه ونیسي 0 1 4 1 3 1 1 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 4 1 3 1 1 دوهمه شماره 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی، دا تقریبا شل کاله کېږي یا یوویشت کاله یا دوهویشت کاله کېږي له کوره نادراکه ترهی تن ده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی دی. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حکله معلومات وي، لطفاً دې همدغه شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم. او د جمعه خان کورواله او د جمعه خان اولادونه ټوله و جمعه خان ته سترګې پر لار دي شپې سبا کوي. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم محمد عمر ده، د خانزاده زویم. زما یې د کاکا زوی ده، تقریبا د دوه کاله کېږي چې مې درکه سوی ده. نوم یې شاکر الله ده، د پیرزاده زوی ده، د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکی ده. نو کار چاپینا کړي له مړ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي، 0 5 2 0 2 7 0 5 2 0 2 7 خپله شماره ده 0 8 1 1 1 7
معلومات کری
معلومات
افغانستان کی کتب بس بات کی پامان.
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزلا خبر کوم د زنګره حالت د پچرا گام سوال څخه زما یو تر دې چې په نوم د عجب خان د پندل سره د کیږي چې نظر کا شوه دې او که هر چا د معلومات د مهربانه له مخې له سره په وسه و نه نه یو اویا پک پندوس اویش ملي اړیکونه سي نو تاسو مهربانه د خبر لري نه وی او سردار دې ورارب یو ورارې د سردار په نامه د هغه دې په صحافه دې او هر چاته پال معلومات دې چې بده غشنره مون سره اړیکه ونی او شنره زلدې تکرارم څه پر وسه ونه نه یو او شپږ پنځوس آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
احمد ولی دی معلومات لري کولای شي نمبر زنګ راوي زما نمبر دی 0 اویا 30 8 یو 6 6 بیا بل نمبر مې دی 0 اویا
خبر لري سهار و مسلمان د پاک نه معلومات لري اجا اندل وی پر سره یې په دغه شمیره کې مستزل وو یا پر اجا سند و سند دري ات چلور و یه نه باندې به دې راځي چې مستزل د غلط په اصل معلومات راځي چې د محمد دی یې غلط څه دې څه دې د کور وته د شاه کاجي تکلیف لري سهار څو دغه په اصل معلومات لري معلومات راځي په دغه شمیره کې څه تکرار کړي
پیغام
بلی السلام علیکم زمانم رحمت اللہ دے زمائی اورور دے جمخان پن احمد دے تدرو سالون رئیس خورک سوی دے کہ پا جی اڑا تو معلومات لرے نو پر داغش میرا جی مات جنگو ہی سپر آویا دوویش سپر درے شپاش درے یو تنزا یو اسو سلام
بلی السلام علیکم بلیوار درگرم دا کندہار ولد د هر شهر اساس سره پاړی کیمه زموږ زما د ترلور د چې دا څلور کار کوي د هلمند ولایت د ولیکران د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر ولیکران د ډیرو سیمو څخه نه درکه شوی نو که دا خپل ما دا غوړی نور مسلمانان سره یا په خبرې اجدلې نو ډیره مهرباني د مخې زما سره په دې شو نه وړې کوم نشي چې پر وسو شپږ درې سو دوه ته د سو څلور یو ځل بیا تکرارم چې پر وسه پر شپږ درې سو پر دوه ته د سو پر څلور دا مشوره ده هر مسلمان ورو ته د انجلی په اړه معلومات لري د مشر دې پر ځای غش مړه د کړه سوین خپل شرین زده چې مور مخ نه سم کلی بازارګې کنه ها شات. السلام علیکم. اور
السلام علیکم جوړه په خیره. زمانو محمد انوار د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې مزمږه والد کروپی نن نو سم شپه محمد نیمز د جرلس کال دی شنه کالیا غوس لستر دی سپین چمپلانې پر پښاجه کارو سمانه ورو دا اعلان اوره د دغه تلیفون په شمیره سره نو سمات تماس ونیسم چې پر واتساپ په زوس دوزش تک په زوس دوه مشوره چې پر آیا یو اچا یو ولس درې څو شپه راځه.
السلام علیکم محمد رحیم رحیم هستم ز خیرخانه خبر کوم زما زوی محمد عادل دا یو کال شو دا کې ورک دا چا کې پته وی او مانو وی یا کوم ځای کې ولید په دې شماره کې زنګ والے ثواب اجر ثواب اجر نصیب وشي زما نمبر دا 0 اویا 2 اویا 4 3 5 اوا 9 9 1 1 2 2 2 2 2.
السلام علیکم دورکتو ازانو او دوم کرکونگ تا سلامونکم
بیا هم زما له پروژې زوی ورک دی چې مینې دا دو نیږي دا پنځله شرکاوې کښې چې ورک دی بیا هم دا ازادي راډیو په موږ یوازنۍ دا ښځه لاره ده چې موږ شمېره کې اعلان کړو خدای خبر چې څوک ته خبر وي بیا هم څوک زموږ په عجزار لري یا چا خو دا کړی یا دا ما ژوند نو مهرباني دی چې په دغه شمېره دې خامخا زنګ راته وګوري شمېره ده 0 3 1 0 0 1 0 یعنی یو ځل یې بیا هم وایم 0 3 1 0 0 1 0 0 د وخت برکو دی ودنیا منه کوم که دې نه شکر ډېر به خوشحاله سو ډېره مهرباني.